درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شبي د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې د نن یکشنبه د ورځې په دې لومړی خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. ټاکل شوی دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروی کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابره شي.
په غزنی کې طالبانو شزو ته ویلي چې له کورونو بی محرمه ونوسی. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر سی خو
یونو مال طالبانو غوښتي د هغو شزو ځای څرګند کړي چې د اعتراض د کبلې نیول دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هرات کې پرون یو چاودنې 15 تنه وشلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون د 19 کلونو کښې لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او کووېټ د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کوي. د خبرونو تفصیل. په هرات شهر کې یو چاودنې 15 تنه ملکیان وشل او لس نور شوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنه او د ټپیانو 9 یاد کړی دی. د روغتون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت ته کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور ښځې او درې نارینه او ټپیان هم 15 ښځې او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه په حاجي عباس محله کې شوي چې تر ډیره شیعه مذهبه پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیر شپه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی په سبزه کوتل کې بنکسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه شودل شوی چې پرونې موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دو شزینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي
کابل د څو نجونو د نیولې خبرونه چې موږ هم واورېدل، موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو، د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه دې توقیف شوې وي. ځینې اوازې د دې دپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي، د دې دپاره چې غربي هیوادونو ته تېښتې دپاره لار هواره شي او یا دوی هلته لاړې شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دې نیول شوي وي.
شاغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی دوی د حقوق معترضانو د ځپلو او زندانی کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ مورز له طالبانو وغوښتل چې د شزینه زندان د ویل وړ پوری شزینه کارکونکو د توقیف په اړه څېړنه وکړي او کله دوی سره وی خوشی دی کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړ مورز د دې لوبلړې لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند وګټله. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کښې لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي ګټلې او یو بایله لیده. کرکټ بورډ پرون ویلی وو که افغان لوبډله د زیمبابوې ته د زیمبابوی ټیم ته ماته ورکړي، د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. دا خبرونه لازاجي راډیو اوري. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایو هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر ال سبا د خلیج لبنانی جکپوره چارواکي دي چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بیساري ډیپلوماټیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري، او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړې توګه لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوي، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویق کولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشټوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی پر دې خبره خواشینی څرګنده کړي چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیست امکان نشته. د جرمنی دفاع وزیر کریستن لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خو دا یې رد کړه چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمنی غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکي څلور وشتو ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه درې ټیټه وه. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه شپږ ټیټه پنځه. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه وه ټیټه دوه. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه وه ټیټه یو. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه دولس ټیټه پنځه.
زمو شخل ازادي رادیو اوري. ساعت و بجې او اته دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو پنځلس کسیز پلاوی د خپل لومړني اروپایي سفر په ترڅ کې ناروې ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکوي. د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماتان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړاو لري. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته له سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ بل د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو، او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. ومېسته دا سفر ډېر ښه وي، له ډېرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید دا به یوه دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو دپاره او د تګ راتګ دپاره.
متقی وایي له دې سفره مخکې په دوحه او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلي دي. طالبان داسې مهال د یوه اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې د موږ بهرنۍ سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي. او توانیدلی چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کو، او په دې کې کامیاب شو چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمي او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کو.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو فعاله شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټ حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروې طالبانو سره پخوانی ډیر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروې ترسره کړې وه، چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یو خبرپاڼه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبرپاڼه کې راغلي چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاتو وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسیدل. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی سره مرکه کړې. د په پیل کې داسې وویل
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروې رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هېڅ تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته راورسېدلی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دې دوه لپاره یو چانس ته چې د ډیالوګ او د خبرو اترو یو زمينه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډېرې مطرح او واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي، اړیکې سره سم شي. نو اوس ټول د طالبانو خبرګون ته په تمه دي طالبان څومره نرمښت کوي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس ته استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه دیالوګ دروازه بیرته بند شي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځ نړۍ کې او په دیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډیر ښه پیژني او هغوی غوښتنې ته ډیر توجه کوي. نو کدا کارونه کې بیا څوک رای نه ورکوي، نو دې لپاره ځکه چې تر اکثریت ولست طالبان دی او تر هغه لري په توګه پیژني چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډیر معمولی شیان دي چې حق نه لري خلک ته هغه په آزاد تر سره کی. نو طالبان باید دغه خبره توجه وکړي که غواړي چې د نړیواله ټولنې سره له دنیا سره اړیکې ولري.
په ناروې کې میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
او اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د برېټانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دوو لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. میل ورځپاڼه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ییز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې پیل شي. او فرن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار عبد الله موهب څرګندونه خبري کړې دي. موهب په ورستیو کې د کابل د سقوط او د طالبانو د واکته رسیدو په اړه د ازادي رادیو په شمول بیلابیلو رسنیو سره څو مرکې وکړې. د لفارن پالیسی مجلې سره په تازه مرکه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه ویلي، موش هیله لرله چې د څو لسیزو جګړو باب په سولیز ډول پای ته ورسو، خو دا مې ځوروي چې له څلوېښتو کلونو جګړې وروسته د افغانانو کړاوونه دوام لري. که څه هم په لویه کچه تشدد تر ډیره کم شوی، خو په مجموع کې د سخت بشري او اقتصادي وضعیت له کبله د افغانانو کړاوونه دوام لري. هغه اداري او مؤسسي چې په تیرو شلو کلونو کې په خواروی جوړی شوی وي، فسخه شوی، افغانستان د اقتصادي پاشلتیا په درشل کې دی، سیاسي تنوع او ازادۍ له منځه تللي، د مدني ټولنو او د اپوزیسیون ژغونه چوپ کړل شوی، رسنۍ تر ډیره د ځان سانسورولو ته اړیستل شوی، د افغانستان په لویو ښارونو کې ښاري دود په لمزه تلو دی او هیواد په سرعت د انزوا په لور روان دی. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان میرمنو او ښځو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي دي. یونما د غراز له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکوي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له ښځینه پولیس پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
تازه داسې ادعاوی مطرح شوی چې یو شمیر افغان معترض ښځې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لادرکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او دو پاره معلومات نشته. خود آغل پریانی ملگری دا کوي چې هغه او خوانده د طالبانو لخوا نیول شوی او تر اوسه هم د هغوی په بند کې دي. تازه یونما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یونما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یونما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نمونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونورنو پر بنسټ د چهارشنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له ښځینه پولیسو پرته نیولې او بیولې دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي
متاسفانه طالبان
له بعد مرغ طالبان چتل بشریعت او شرعی محرم چنګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعی محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي پني مشبه د خزو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعی محرم پرته او پرته لدی چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي.
حتی مو وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د عکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترض ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چا پس سرشان دخته شده، آنها به خاطر
موږ دای دا ویردو هغوی نه نیول شوی دی او نه هم پر کوم عملیات شوی. هغوی دا کار د دې لپاره کړه چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشی کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
لبل خود غزنی ولایت له مقامه په خبره شوی خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزه دی پرته له ارتیا له کورونو څخه دی باندې نوسی. په دې خبر پانه کې له علماو وایزانو او رسنیو غوښتنه شوی چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بل خواته په د غزای کې یو شمیر میرمنې له دې خبر پانه سره خبرګون شي او وای دلته هیڅ شزه پرته له ارتیا له کور دی باندې نوسی.
شزی په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لورې په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې شزی د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې شی روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیاتې نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا داسې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه ده، موږ باید خپلو خوندو ته اوسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور دا شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمیر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې کوم خلک وزون کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یو انجلۍ مکتب ته ځي، ورور یې هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نسي کولی چې له ځان سره هغه ورور یې راولي هغه وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا سي د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي دی هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډېر زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو لپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ لپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووزي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تیره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوې دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانې سوي چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دوو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي به په بې ساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیا او اوکراین پولې ته نږدې د وروستي کړکېچ پر سر وي. دا وړاندیز شوې خبرې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ دو اړخیز کړکېچ شدید شوی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودی نفردي.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوی لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اجانس تاس پروند جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور لمخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس اجانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړې او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری اجانس د بریتانیا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسی سیال سرګی شوی ګوته بلنه ورکړې چې د اوکراین په اړه ورسره خبرې وکړي. دې ته په کتو چې د روسیا او بریتانیا ترمنځ وروستی ځل دفاعي خبرې 2013 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګی شوی ګو وړاندیز کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیه ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي. خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس وړمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تیروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 100,000 سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات ښار کې وی 14 15 تنه ملکیان وشلی او لاس نور ژوبل کړی دی. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروی ازادي رادیو ته وویل چې 14 پرون ماشام په یو فلاینګ کوچ ډوله مسافر وړونکو موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بارغیز پر لوی لار هغه مسافر ژغورل شوی چې په واوره کې ایسار شوی وو. د طالبانو مرستیال وایند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پېښې خبر نه دي. د طالبانو ویانز بهولا مجاهد پرون فرانس پرس خبری اژانس ته ویل دي چې دوی په کابل کې د زینو شزو د توقیفېدو خبر اوریدلې او له ټولو امنیتي ارګانونو سره په تماس کې شوې دي، خو هیڅ شزه توقیف شوې نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 500 وره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم پرون زیمبابوې ته په 109 منډو ماته ورکړه. او د کویت بهرنیو چارو وزیر خلیج د تیلو له بډای هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي.